یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې ده. خپرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. نن سهشنبه ده، د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر 28. ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینو ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی له وینا کولو تیر سو، عکس العملونه ښوولي، خو طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
په پاکستان کې سوداګر وایي چې له افغانستان سره سوداګري تر ډېره په پاکستاني کلدارو کېږي. د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي، په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. په پیل کې له سیفی الله ستانکزی نه خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیره شوې. تمه ده چې د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایډن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. او د امریکا په متحدو ایالتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال پرتله 30% لوړ شوی. پوره خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پرېکړې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ګوښه شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاق زای د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د شپږاویم عمومي غونډې په وروستۍ ورځ وینا وکړي. طالبانو لدې چې د افغانستان دایمي استازی له وینا تیر شوی هرکلی کړی دی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل شوې وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي انټونی ګوتریش ته هم یو لیک استولی او له هغه غوښتي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. تمه ده چې د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایډن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحدو ایالتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی به نن او سبا د استادو جرګې او همدارنګه د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور ولري. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمن هاف د نن ورځې د غونډې تر پیل مخکې د پښتنو یو اوږد لیست چمتو کړی او د دفاع وزیر لوی راستن ته استولی. په دغو پښتنو کې د کابل د شپږویشتمې د اګست شپږویشتمې د تراګریز برید، همدارنګه په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د ځواکونو پاتې شوي تجهیزاتو او له تراګری سره د راتلونکو مبارزې په اړه باندې د پلانونو په تړاو باندې پوښتنې مطرح شوي دي. دوه اونۍ مخکې هم د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مشرانو جرګې او د سنا جرګې د استازو جرګې د نظامی کمیټو کې لسخت نیوکو سره مخ شو او ځینو آن دغه استعفا وغوښته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن لامر سره سم د اګست له دیرشمې را مخکې ټول امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وایستل شوې. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څیړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. په اعلامیه کې د څارنوال خان په حواله راغلي د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شوو جرمونو شدت، اندازه او دوامداره ډول چې پکې په ملکي وګړو د بې توپیره بریدونو، تورونه، غیر قانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پر وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکي وګړو باندې اغیزه کوي شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدام هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو انتقادونه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څیړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څیړنو لرې کول په دې معنا دی چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کیږي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال په پرتله 30% لوړ شوی. دا له 1980 کال راهیسې چې په کلنی ډول د جنایي وژنو شمیر ثبتېږي، د قتل تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کیږي. د امریکا د څېړنو فدرال ادارې اف بی آی پرون دا شمیرې خپرې کړې او ویې ویل 2000 کال ټول ټال د وژنې 1500 پیښې ثبت شوي. د وژنو دا شمیرې د 2019 کال د شمیرو په پرتله 4901 ډیر مرګونه ښیي. د راپور له مخې 83% دغه وژنې د وسلې په وسیله شوې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی په خپل ټویټر کې لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي به د معمول په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی وه چې په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستیو شیبو کې نوموړی له دغه وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ماموریت په خپل ټویټر پاڼه د اسحاق زای له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو او همداشان د دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهالې همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. نوموړي همداشان زیاته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی وه چې غلام محمد اسحاق زی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې یې نوم د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحاق زی نوم د وینا له لیسته لرې سوی، د اسحاق زی له څرګندونو پرته تر اوسه د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت د دایمي استازي د غلام محمد اسحاق زی د نوی نه هرکلی کړی او ټینګار کوي. دا چې طالبان په ټول افغانستان ولکه لري، نو د نړیوال اصولو له مخې باید دغه څوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال نه باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه راوړي.
د نړیوال اصولو پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې دلای سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای سي. د دې ورهاخوا څخه ټولې هغه هڅې چې په هر نامو باندې کیږي هغه ثمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې له افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماتیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه دی منلی او د پخواني حکومت استازي نوم یې د ویناوالو پولیس کې شامل کړی. د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته یو ځل ترسره کیږي چې له معمول سره سم د هر هیواد ولسمشر یا د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازی وینا کوي چې د خپل هیواد او ولسونو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکې کړي.
موندل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ ویلي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استاذی د ملي ګټو په خاطر له وینا کولو تیر سوی دی. په پام کې و چې غلام محمد اسحقزی پرون ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ یا عمومي غونډې ته وینا وکړي. جرمني ویلي طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته کښېني چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. صفي الله ستانکزی یو نور تفصیل.
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو ونه لري. په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والتر لیندلر د دوشنبې په ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړي شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوحه کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
Fostering of international terrorism.
د هند لپاره د جرمني ځانګړي استازي زیاته کړه هغه په افغانستان کې د طالبانو له بریا وروسته د ترهګرۍ د زیاتېدو د احتمال په اړه خپل اندېښنه له هندي چارواکو سره شریکه کړي. ښاغلي لیندلر زیاته کړې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون هیڅ لویه نړیواله مسله د هند له حضور پرته نه شي حل کېدی. هند چې د پخواني افغان حکومت یو متحد و د طالبانو لاسته د کابل تر لوېدو وروسته په دې تړاو خپلې اندېښنې د نړۍ له مشرانو سره شریکې کړي چې داسې نه شي دا هیواد له افغانستانه د برید هدف وګرځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تېره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست، خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعال دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه کوي چې د سوداګرو ټولې ستونزې هوارې کړي. د خبرې د طالبانو له لورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ټاکل شوی سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د نړیوالې سوداګریزې خونې، نفت او د ګازو د اتحادیو له مسؤلینو سره په یوه ناسته کې کړي. نوموړي ویلي چې سوداګر د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. د وزارت سرپرست د غشان د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره د قانون په چوکاټ کې په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر اسانتیاوو برابرولو ډاډ هم ورکړ. د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له افغانستان سره د سل میټریک ټنه اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه مرسته د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له لوري د یاد وزارت په چوکاټ کې د دې هیواد له بزګرانو سره کیږي، څو د دوی په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی راشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي صدر اعظم د یادې موسسې له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال دواړو خواوو په دوه اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د ای ایچ ایچ موسسې مسؤلینو ژمنه وکړه چې د اصلاح شویو تخمونو د مرستې سربیره به له دې هیواد سره یو شمېر نورې مرستې هم وکړي او په وینا یې یو شمېر بزګرانو ته د ژورو څاګانو د ایستلو پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وات یا افغانۍ نوې پوله، یو یورو 102 افغانۍ دیش پوله، یو پوند یو سلو اتلس افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال درویشت افغانۍ د اماراتو یو درهم درویشت افغانۍ شپېته پوله زر ایرانی تومانه درې افغانۍ شل پوله زر هندۍ کلدارې یو زرو پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې په څلور سوه نه نوي افغانۍ بدلېدې.
اقتصادی خبرونه ملازدی رادیونه واردل یوه اقتصادی مسئله څیړو. د پاکستان تجاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن سوی او اوس د تجارت د ډالرو پر ځای په پاکستانی کلدارو پیل سوی دی. دوی وایي چې د اګست پر پنځلسمه طالبانو افغانستان ونیوه او امریکا د افغانستان شتمني کنګل کړې چې له دې سره د دوی کاروبار هم اغیزمن سوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عبدالهی کاکړ په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارو د ګډې خونی پخوانی مرستیال مشر زاهد شنواری د سپتمبر پر اوویشتمه نیټه مشالېډو تول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له کبله اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکی رسمي تجارت کم سوی دی. د نوموړي په اندازه ښایي د رسمي تجارت کچه اتیا فیصده کمه سوې وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت، تاسو وګڼئ چې بیس پرسنټ هم نه دی پاتې شوی که نه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته نه، مطلب دی چې افغانستان ته ځي که نه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي که نه. د یو په کندارو کې لږ روان دی لږ ډېر، خو دا ډالر په تھرو به کېدو، فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او اکاونټ کې به ډالر جمع کوي او غوښتل، نو هغه خو فلحال هلته داسې کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کښې چېرته کتلې نه وو چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی که نه. تنګ تبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه ډای سو ټرک افغانستان نه کنټینر راځي که نه، نو دا پاکستان نه ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس پورې ځي که نه.
کله چې د اګست پر پنځلسمه نیټه طالبانو کابل ونیولی نو امریکا د افغانستان نه ارب ډالره کنګل کړې. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نورو بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دې یو کس ته تر دوه زره ډالره زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په څلورو مرحلو کې پنځه ویشت زره ډالره وباسي. پاکستانی تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشتوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته اوښتی. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان اڅکزی وایي چې د ډالرو د نشتوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن سوی خو په پاکستانی روپیو کې بیا زیات سوی دی. نوموړی د سپتمبر پر اوویشتمه نیټه مشالېډو تول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي، البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دي روان، په پاکستاني روپۍ کې. ما ته یو انفیشل خبره به درته وکړم چې په کسټم یو اهلکار ته موږ ورغلي وو، ما ته کلکټر وویل چې موږ ته رپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په یوه روه درې بلیونه روپۍ پاکستاني د بینک وتلي. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې دا ټایم په کاروبار ټوټل چې دی هغه په پاکستانی کلدار اوس، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه او افغانۍ سټیبل نه ده. د افغانۍ څه خلک وام کوي چې افغانۍ که درته پرته وه سبا به نور راکښته شي، نور به راکښته شي او پاکستاني روپو باندې کاروبار.
زاهد چنواری او داروخان اڅکزی وایي چې له افغانستانه پاکستان ته واردات یا درآمد زیات سوی. همدا خبره د افغانستان د اتاق تجارت لومړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړی د سپتمبر پر اوویشتمه نیټه مشالېډو تول چې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي هلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو ته به تاسو چې زموږ صادرات موسم وو، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډېر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا درې سوه پنځوس درې سوه اویا درې سوه اتیا موټره موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر شپږمه نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان افغانستان تجارت له تیرو څو کلونو راهیسې مخ په کمېدو دی. د زاهد شنواری په خبره د 2021 کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یوه کال کې اته سوه میلیونه ډالره مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د دې پوینه همدا حجم به په پخوا کلونو کې تر یو ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي نه ارب ډالر آزاد نسی نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ ولی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استاذ غلام محمد اسحقزی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په دې اړه مو مخکې راپور واورید. میرمن شکریا برګزی چې د ولسي جرګې پخوانی استاذ ده او په نروې کې هم د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. راسره د سکایپ له لارې په مستقیم تماس کې ده. میرمن برګزی، مننه چې په خبرونه کې راسره ملګری سوی. څه فکر کوي چې افغانستان ارتیا نه درلوده چې خپل ژغ تر نړیوالو ورسوي او اوس دغه ژغ ولې تر نړۍ پورې ونه رسید؟
سلامونه او نیکی هیلی. اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه په سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره، د راتلونکي بشري مرستو دپاره، او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترینګلي حالات ته وتل او د یو سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. متاسفانه زه فکر کوم چې بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینا مو اورېدلي او د ولسمشر بایدن وینا مو اورېدلي او یا هم نور سربېره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل، او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري، مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې لغښتې دي، هغوی خپل پیامونه ورکړل. او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې رښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي، او د دې تر څنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله، مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي، ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ماته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی. ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد دي، امریکا، برېټانیا، فرانسه، روسیه، چین دا په ګډه ومنله چې د طالبانو استازیتوب به په دې غونډه کې نه کېږي، او د دې تر څنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې، او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کېنږدي، دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کېږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي، او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ و چې ورکړل شو. خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره او هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي، نو موږ ځان غلی نیسو. هیڅ هغه خبره چې حداقل د محترم اسحقزی خبرو ته مشروعیت ورکړي وجود نه لري. حتی که چیرې خپله ملل متحد هم نه غوښته چې د دې خبرې واورېدل سي، دوی باید یو بل پرس کانفرنس اخیستی وای او د افغانستان د خلکو غږ باید اوچت کړی وای.
ښاغلی اسحقزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د ده په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه دغه راز د طالبانو پر سرپرست کابینه هم انتخاب کړی و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیری جدا، یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم له اسحاق زی صاحب څخه وسی، ځکه چې کچيري هغه دریز پرونی دریز د دوی معقول او پر ځای و، نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړ؟ ستونزه همدغه ده، موږ د خپل علایقو سره سم، خپل کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجوو. چې دا زه فکر کوم یوه ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینې شوم چې یو هغه ملت، هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ یې باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک، دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی او څنګه بینالمللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي، موږ بیا هم سقوط کوو. هم سکوت او هم سقوط، متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي، لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیرسه خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله. زه فکر نه کوم چې تاریخ به دا رقم خلک وبخي په هر سویه په هر کچه چې د هر چا لخوا څخه چې همداراز. زه فکر کوم طالبان هم په دې باندې باید ډېر خوشحاله و نه اوسي، ځکه چې که چېرته د افغانستان د خلکو غږ او سیټ نن په ملل متحد کې خالی دی، نو دوی په دې باندې خوشحاله نه سي. که چېرته دوی هم ځان افغانان ګڼي، دا یو هغه څپېړه وه چې د افغانستان د ټول ملت په مخ کې ووهل سه، هم اوسنۍ دولت، هم پخوانۍ دولت، هم متاسفانه د افغانستان خلک.
ډېره مننه میرمن شکریا بارکزی وه چې د ولسي جرګې پخوانی استازی دغه راز په ناروې کې هم د سفیرې په توګه دنده ترسره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ پر وروستۍ پریکړه را سره خبرې کولې. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې دي غلام محمد اسحاقزی وینا نه کوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه تخریب شوي، دې مسلې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغې ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د یادې شوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پلونو او پلچکونو ړنګېدو له امله دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولی. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو اوسیدونکي آزادۍ روډۍ ته وویل
دا پلچکونه خو چې خراب دي، دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي، دهقانان دي هغې چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغې ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلمراد راته وویل چې د پلونو ړنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پل و پلچک خراب شد، د مسیر هر را که می رویم شما پل و پلچک پراندگی شته، پل و پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی، ځینې وخت موټر اوړي.
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارې د ړنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي آصف الله آزادۍ روډۍ ته وویل
بعضې پلچکې چې وران شوي دي، دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دي، ستونزې دغه پېښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړي ولسوالۍ د باسوس سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل
پلچکونه جوړان شي، دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده، په دې چې موږ د قانکار خلک ټول نشي ځای کې دي چې هلته نار دی او زابورنه دي پلونه دي. هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دي خواته را انتقالوو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې
پیلیږي
کمپلونه پلچکونه سرکونه سیوران وي اسلامي عمارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري د دې ټولو سرکونو سروې کوي پلونه به سروې کوي ځکه پلونه وران شوي دي انشاءالله دغې ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي په هغو د هغه پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړیږي انشاءالله
پر دې سربیره د کندز د قلعزال چهاردرې علي اباد دشتیارچي او د خان اباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شوو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنه ته وسپاري امام صاحب ولسوالۍ د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت